سو په څلور اورونو کې څلور پنځوس منډې ورکړې. په دې لوبه کې کلکتې لوبډلې د یو سل اتیا منډو هدف ټاکلی و. ګجرات د دریو وکیټو په تاوان سره په اتلسم اور کې هدف پوره کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا آیرلندي جش لیټل ته ورکړل شوه. د ویلې ده چې د دې سالي تر ګټلو وروسته ګجرات لوبډله د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېد. له ملګرو ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په اړه د یو شمیر فعالانو په تیره بیا د ښځینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره مهاله د دغه حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه ویلي، د دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول سي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته سوی غنیمت وشمیرل سي. ځینو افغانانو نه نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې پریږدي ژدې له شپږمو ټولګیو پاره پورته نجونې خپلې زده کړې وکړي او ښځو ته په دولتي ادارو د غرض د ملګرو ملتونو په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل سي. تر اوسه طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو استازي د دوحې نړیوالې غونډې ته نه دي بلل سوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د قطر پلازمینه دوحه کې سبا دوشنبه پیلېږي او سه شنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امنی محمد مخکې ویلي و چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو په اړه په دې غونډه کې
مونږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ. چا مل کړی نو محترم اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی
د افغانستان لپاره د ایران سلامونه لاس بچې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادۍ ملمخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استاد او سفیر حسن کاظمی قومی ویلی د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسولیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړی استاد دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلی ښاغلی قومی دغه څرګندونه د قزاقستان له سفیر علم خان یاسین قلیف سره په کتنه کې کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استاد او سفیر ویلی د دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یو هڅوي. په کراچۍ کې د افغانستان سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نور افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیو پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي کې ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوي وو د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دې رهاشو.
ښاغلی تخاری وایي تر دې مخکې هم د کراچۍ له بیلابیلو زندانونو 2200 کسان خوشې شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي د یاسر باسر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په خوراندام کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند دغو مراسمو ته ویلي د ګازو دغه صادرات به د 1300 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان ته وړل کیږي. ویل شوی په لومړی ګام کې د غازو پندوس محمولې د سپین بولدک لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې 400,000 ماشومان ته لک تر لګه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. د غیداري پروند د خوندیتوب نړیوالې ونې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 190,000 نور ماشومان ته به هیڅ واکسین نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وای وسته دی وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکو وای د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي یا خپل ماشومان تا واکسین نه ورکوي یا هم دویمه او دریمه ستنه یا ډوزونه واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونه وګړي چې د سودان له جګړې تښتیدلی پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سودان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنبالو بې پیلوټ الوتکو د امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بې چلوونکو الوتکو له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارل او د سودان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 14,000 امریکایانو لخوا چې په سودان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سودان کې د واک پر سر دوه ونې وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د قلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ګران منوالو سلامونه مې ومني. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او په دې هیله چې د کوچنی اختر مبارک ورځ مو په خیر او خوشی سره تیر کړی وي. د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په تیر اونۍ کې ستاسو له خوا موږ ته د رکوسو او یا پیدا سوي کسانو په باب زیات پیغامونه نه ور رسیدلي. شای هم علت یې دا و چې د اختر په مبارک ورځو کې د خپلوانو او دوستانو کورونو ته په تګ راتک او یا هم د اختر د نورو مراسمو په تجلیل باندې مصروفه واست. په هر صورت هغه ګران اوریدونکي چې تل زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغامونه څو څو ځله ورته خپاره کړو، نو موږ په دې هفته کې د اکثر اوریدونکو دغه غوښتنې په نظر کې نیولي او د هغوی پیغامونه ورته په تکرار خپرو. البته په دې هیله چې د دوی خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي. او په همدې امید لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم لیول حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنه جامې تور پکول او سری سپلې په خو دی او د چپل لاس دا یو غوته هم کاګا ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردی لمخې دی. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونی سي. اول مړې ته تلاش مې راوای ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ور لېږم. بل شمیره 0 9 0 3 5 9 9. اتصالش میره تا بیم وای ما واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم در تاویم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم در تاویم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالش میره تا بیم وای ما چی در پالش میره در هم زنگ و حلوش هم واتساپ تا میسج کولی شي. نو عکسونه که د چا په کاري ورته ور لېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. نو استاد څخه بدرنش هیله کېږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کېږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویا وڅلويش یو ولس او سونه پنځوس پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا د 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 3 4 3 0 په دغه شمیره زما سره تماس ونیسي او خپل کوښنۍ تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 3 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي خپل کوښنۍ دي تسلیم کراسه. نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
درنو دوستانو پدې اله چې تاسو کوم خپل او عزیز پدې پیدا شوی کسانو کې وي اوس به هم د هغو اړوندو پیغامونه په ګرځ سره واورو چې د خپل ورکوسو دوستانو په لټه کې دي. خو په سر کې تاسو پاملرنه د یو اړوندو یوې مهمه خبرتیا تر اړوم چې مشته د واتس اپ لالارې را لېږی ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. برخون ګور جوړس بخیر است. دا ځوان په نامه د پیروز ولادي جمعه ګل د نکنه محمد عمر دی. د موټر د زوزن پر گردنه چې پسوي دی د بالمرغا د ولسوالۍ په ساحه کې د خپل شهید سوي دی او څنګه څنګه شهیدانم صدل ته سپخانه کې د دا ځوان په جیب کې دغه تذکره دی د هرات ولایت تذکره لري. کار څه کې پیژني یا معلومات ورته سچ پر دغه نمبر زموږ سره معلومات وکي. پیلان چې سجه د بالمرغا ولسوالۍ په عمومي شپخانه کې دی. سم دی الله تعالی مو ست جوړ سیمنه.
ګران اوریدونکو د غورور خپل د ټلیفون شميره نه د یاد کړي خو زه د هغه د واتس اپ شميره تاسو ته په خپل وایم 0 0 3 9 0 0 5 0 5 0 5 0 5. شميره بیا تکراروم چې د البته د افغانستان شميره ده 0 0 5 0 5 0 5 0 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته خو راځم دا حمزه لا غونی ما لا ما نه چې تاسو ته څه خبرې شي نه درکه شوې د الهام په لون دا سهار ته ولوه چې نو ته ورځ نه لازم وي چې سچر او اته سچر حاجونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپږ وتاړه په دې کې له پیغام نه څه کوي په ما.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نام دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی اتنه میاشت کېږي. نو کې په اړه کوم معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو ژوند وي. د بي سي شماره ده 0 0 5 0 5 0 2 2 5. یو ځل بیا د تلانوم 0 0 0 5 0 5 0 2 2 5. دا په بیسن شماره ده او بل شماره د تلانوم 0 0 2 0 0 3 0. یو ځل بیا 0 0 2 0 0 3 0. هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلی سماج کې مې ملګری دی په نامه محمدین تاجی عثمان زیری محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج دین ورور دی. بلخ ولایت چې خپلواک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، هر میاشتې مخکې له کوره څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 2 4 3 0 2 3 دا یې څلور شماره ده او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه یم عبیدالله ارمانی له بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه دی ډېر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ور ته په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنی جان په اړه معلومات لري ولتی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دی د لوس کال نه کال لوس کال اوس دی د کورونا دلک دی. نو که هغه مسلمان ورور ته د غنیجان په هکله معلومات کړي یا غنیجان ته به خپله زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما لمبر در شیم 0 3 4 8 10 لمبر یو ځلې بیا تکراروم 0 3 1 8 0 1 00 1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه په پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مولوی عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نام نه نوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دیز ده او د خپل ورونو نومان یې زادي چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 و 2 و 1. والسلام با احترام.
ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کازوی چې شکیولانه میجو د نایزت الله زوی د پینجل مسجد د زابل ولایت ته تفرد ولسوالۍ د راګې د کلی اوسېدونکو دي. عمر یې 28 کال دی. په قدیمانه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې اوسېد کېږي. د مدرسې طالب دی. یو کال کېږي چې خپل کور ځخه نادره کړی. نو که هر مسلمان ورور کغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ ژغ اوري یک چاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلان شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 2 3 0 2 3 0 9 او زمر د واتساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زمر د یو کازوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی. محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 8 0 9 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. اله د چې شبه یاست جام پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چا ته که په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون کې به اړیکه ونیسي. په دې پوښتنه راځم 0 1 0 8 نه دوا درې تلور اته تلور او ګل شهر روان دي سیم سپر و سپر تنزه دوا ور درې دوا سپر تنزه دوا شمیرې زر بیا تکراروم سپر و سپر اته نه دوا درې تلور اته تلور سپر و سپر تنزه دوا ور درې دوا سپر تنزه دوا اتصالات شمیره ده سپر و تلور اتیا اتا اتیا نه نوي یو شپېته یعنې سپر و اته تلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوه ورکو سو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاد وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ورکو سو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپله شیرینی هم د وس مطابق تر سکولای سی. د ټلیفون پر دغه شمیره دې ما سره تماس ونیسی، 0022 231 1. شمیره یې ځل بیا تکراروم، 0022 231 1. یادونه، حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیر اوه میاشت راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل را سره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم، 0022 231 1. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادره کده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0508 50 02 15 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سرپریدم ورکشیو عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سوالی نمی د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دی من سره په دی دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسی، 0 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلہ دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه.
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه به ولا زابلای د زابل لرغنده بلسوالی شیګان کلی نه خبرې کوي. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنده بلسوالی شیګان کلی اوسیدونکو بارک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اله هیڅ معلومات نه لرو. بارک دین ډیر سکاله عمر لري، په نشي توکو هم روژدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خپګان دي. که هر څوک د بارک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دی وکیل ما نبی الله زابولي سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسی تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کو. زما د ټلیفون شمیره د افغان بیسین 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. تکرار 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واتس اپ هم په کیشته دی 0 58 15 15 80 100 شپږ اتیا. تکرار 0 8 شپږ 15 8 15 1 8 شپږ. نبی الله زابلی د بارګدین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمید الله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. 0 0 3 5 2 5 2 5. دا زما نمبر دی، شماره بیا 0 5 5 5 5 5. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 8 4 4 1 5 1. شمیره زل بیا تکراروم. 0 8 4 4 1 5 1. واتس اپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علامه وساته کلم مر. السلام علیکم.
د غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفند علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه عثمانه ته د حال ور 0 0 0 3 4 9 3 1. دغه عثمانه.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازی دی، د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکی دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سید په دغه شمیره باندې خبر راکې. د اتصالات شمیره د 0 2 2 8 9 1 5 9. 0 8 2 1 5 1. د بي سیم شمیره د 0 0 1 0 2 5 9. میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري. 6 4 شوخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې هم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا نوی ښکال کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورته پیژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سین سړی و او په ټپاپ چا مرمه خوړلې وه پر استا لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي. 0 0 1 1 0 0 2 0 0 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 0 3 1 0 8 2 0 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، د څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري، ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 4 9 5 4 0 بیا تکراروم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاء الحق د هلمند ولایت د کجکیر ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 4 5 3 5 4 5 4. بل سلام لمبر دی 0 8 1 4 5 4 1 1 8 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين شمیره د همدی پروګرام په اخر کې درته اعلانوو، او تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لاره هم خپل پیغامونه مشتراک ولېږئ. تر راتلونکي خبرونه پوري چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 21 2 4 1 1 5.
آزادی ملما
احمد شاه پاتسون د ازادي میلمه پروګرام ته اشراغ لاسته. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پایل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري.
سلامونه سلی صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي. ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنې تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم یا مثلا ما تر معلومیږي ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېرې ښو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله. اوس چې خبره ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب بیخي راڅخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دې دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړی ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بې وزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایرس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی 15 دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخې تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هنده وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخم، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم. داسې یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه ماتې سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته په هغه شیبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو د عادت یې شکېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي، او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې، پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څوډان دیس کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشون کې خبرونه تصویرونه ویډیوګانې پکښ راځي دره ګرځیدو لپاره او د مطالعې لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي
سوال هم دی او دا ډیر د کار شونی هم دی خو په زمن کې دا ډیر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو ته کې وو هغه د یوې ګوتی په کشولو سره موږ بل نړۍ ته بیای په بل ځل داسې کولو سره موږ بل نړۍ ته بیای بل شی را تشي خو کتاب نسبتا که هر څومره پزړه پوری کتابي که هر څومره زموږ د خوښي کتابي که هر څومره موضوع زموږ د پاره شاغلې او منلې وي خو بیا هم نسې کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې عمره جذاب اوسي دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه دا هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راواخم نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي ښه چې د مطالعې سره عادت نه څه کول پکار دي که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم هغه کتاب چې راواخستی او د لسته کې پراکړنه که څه هم هغه موضوع د لپاره په زړه پوري او د دوام ورکې دوام دی نور کې ځان دی یو قسم وږی پریږدي ځان دی یو قسم د مطالعې تږی پریږدي فرض زې مثال وایم یو کیسه راخسته د لسته کې پر اس بیا کیسه په یو ډیر اساس ځای کې ودرېدل یا مثلا تلوسي او جدي دا پریږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دا کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کو چې هغه موضوع یې زموږ لپاره په زړه پوري موږ وغواړو چې هغه باندې سر خلاص مثلا کزه لمړی ځلمی چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیر پیچلی موضوع مطالعه کوم ممکن کزار څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنني یا کزه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په کې معلومات ونه لرم نو نه کیږي داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي مثلا که زه مثال وایم اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري خو زه بیا هم نه قیدوم هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري داسې کتاب باید انتخاب کړي هغه کتاب راواخلي او پلرش پیل باندې وای دا دوم شی دی دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروتي موبایل سره پروتي نو ډیر ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو ځکه کله مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت دی په هغه کې یو زنګ راځي زه هلته مصروفه کېږم یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي ږغ کوي په واټساپ کې یو میسج راځي زه ځم هغه ګورم ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم کله چې هغه ریپلای ورکوم دی خو څنګه هغه بل میسج راکوي زه بل ریپلای ورکوم په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوې دقیقې هم نه ده کړې نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو مطالعې ته کښېنو موبایل بېخي بند کړو د ځانه څخه یې لرې کښېږدو ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي دا زما د مطالعې وخت دی په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم زه د چا ټلیفون نه ځوابوم زه یوازې مطالعه کوم نو بیا موږ کولی شو چې مطالعه وکړو دا بل ټکی بل درېیم ټکی دا دی څلورم البته چې دا زموږ لپاره مهم دی کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو انګیزه مو راپاریږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو کتاب لولو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مړاوي کیږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم زما د پاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کیږي دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې مطالعه کوي په دې کې کښېږده هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نکوم یا د انګیزه مړاوې سولې. یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړې دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بیرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړي کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلک یو آرام اتاک نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي، او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې. تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. په مرور د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خرابېږي. زه باید په ورځ کې بیرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېر مننه. جالب ټکی و، بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروگرام له ازادي رادیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاتسون میلمه دی. پاتسون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنا چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدې سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې، په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایع غسکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې وس نه دی سوی، بلکې په تیر شل کلنه دوره کې هم دته څنګه چې شایع غسی د کیفی اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وايي ان د نصاب برخه ده، هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هیڅ کله زما ګمان دی، زما فکر دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړی کولی. د ماشومانو د مطالعې لپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روزدولو لپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ور وړي، ځکه چې مشخص کس چې ور باندې پویږي سره په خلاصي جاغور زیاغه کتاب راخی او مطالعه کوي نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي په تفریح کې وایي په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره دلته ته دا شی نه ویني دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ جوړځي او هلته ویني چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي د هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته دا څو ځایونه ده زه د مقصد یم هلته تا ما خبر راپورته کړې ده هغه ته مې وویل چې ستا کور ستا ودانۍ ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی اما یوه ستونزه لري دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون یې ولري دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري اوس نو که په کور کې مور او پلار ورونه او خوندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب راوانه شي ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهو مړې ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري رای وړي کتابونه هر ځای کښېږدي په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي د ماشومانو کتابونه را وړي کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په 24 ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه وګورو په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي کتابونو باندې که چیرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري ماشوم سره کښېني مثلا یو قسمه کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي عکسونه دي انځوریزې کیسې دي ورباندې دا کیسې مور و پلار هغه ته ووایي ورته ویښیي په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي کتابتون نه وي او خلک کتاب نه راخي کتاب نه لولي مشران د کتاب سره علاقه نه لري نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي زموږ ځوانان حتی زموږ د پوهنتون محصلین زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري خپل د درسي کتابونه خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي حتی د هغې رشتې کتابونه هم دی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي کتابونه باید ډېر سي په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې هغه که په مکتب کې که په کور کې که په مثلا د بس په یو تمځای کې په سوپر سټور کې هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورباندې عادت کېدلی سي چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټوکو یې بیان کوي
فرق یې خو هغه موږ د عامه اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري زده کړه لري او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري هغه لکه ړوند داسې دی خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده کله چې څوک ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی پلانکی کتاب چاپ شوی دی وایي چې ورور تا ته کتاب څه شي درکوي پیسې وګټه زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې
خو که مطالعه ولري ممکن ډېرې پیسې وګټې
که مطالعه هغه خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه سي هم به خوند ور باندې واخلي زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې دپاره چې زموږ نس مړي ځکه چې زموږ نس وږی کېږي موږ ډوډۍ غواړو ډوډۍ اشتها مو ورته کېږي همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي زموږ د ذهن خواړه څه شی دی زموږ د ذهن خواړه کتاب دی زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی سي زموږ معده وږی کېږي موږ احساس کوو چې موږ وږی یو ذهن چې مو وږی کېږي موږ دا نسو احساسولی کنې زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو موږ چې په کورنیز ژوند مسایلو باندې پوهېږو موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی هر کار په پیسو باندې نسي ممکنه کېدلی خلق وای چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي خو ته آرام خوب نه سرانی ولای، خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شاري اخلاق راکوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لارې راته ښیي.